د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون خبرونه دا چې تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپلې قباندې اوري او کته یې هم شي نن د اتوار ورځ کال 2019 د ستمبر د میاشتې 28 نیټه ده وخت شوې ده په اسلام آباد کې د شپې 10 بجې په کابل کې شوې دي د شپې 9 بجې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ورځې 1 بجې شوې ده د خبرونو وړاندې کوونکی هم زه محمد اکرام اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی پاکستان کې چارواکي وایي په ملک کې روان کال د ډینګي ماشي د چیچلو له کبله تر اوسه پورې 10,000 نه زیات خلک اغیزمن شوي دي او اندېښنه یې څرګنده کړې ده چې راتلونکو ورځو کې دغه شمېره کې د نور زیاتوالي یره هم ده پاکستاني چارواکي وایي تر اوسه پورې د ډینګي ناروغۍ له کبله 14 کسان مړه شوي دي د پاکستان شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې د سفرلو یو بس د غر سره جنګېدو له کبله اوړېدلی دی چې پکې لږ تر لږه 26 کسان مړه شوي دي د ګلګت بلتستان حکومتي ویان تر مخه په مړو شوو کې د پاکستان پوځیان هم شامل دي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو جنرل اسمبلی غونډه کې د ګډون لپاره امریکې ته را رسېدلی دی نو وړې بعد د ستمبر په 20 نیټه باندې خپل وینا کې د کشمیر په مسله هم خبرې اترې کوي موږ سره اوسېږئ د یوې ګنټې د خبری پروګرام کې بعد تاسو ته د پاکستان افغانستان د سیمې د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه او مرکې وړاندې کوو دا د وایس آف امریکا ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده تر ټولو اول لازم په پاکستان کې د ډینګي ناروغۍ له کبله د صحت چارواکي وایي چې په ټول ملک کې 10,000 خلک اغیزمن شوي دي او د صحت چارواکي وایي چې د دغه ناروغانو په شمېره کې د زیاتوالي یره ده تر اوسه پورې په پاکستان کې روان کال د ډینګي ناروغۍ له کبله 14 کسانو خپل ژوند هم د لاسه ورکړی دی دغه ناروغي د یو ماشینه لګیږي نور تفصیل په د سیمینا د ریډیو خبریال ارشد حسین را کوي
پاکستان کې د صحت د محکمې چارواکو ویلي چې په ګرد هیواد کې د ډینګي په تبه داخته کسانو شمېره د 10,000 څخه وړېدلې ده او د ډینګي ناروغۍ پنجاب تر ټولو زیات متاثره کړې چرته چې په 13 ګڼټو کې د ډینګي په تبه اخته 15 کسان مړه شوي چې ورسره په دغه صوبه کې د دې له کبله د مړو تنانو شمېره 12 ته رسېدلې اسلام آباد کې د اتوار پر ورځ خبری کانفرنس ته خپله وینا کې د صحت دپاره د وزیر اعظم ځانګړي معاون ډاکټر ظفر مرزا وویل چې په راتلونکي سورزو کې د ډینګي څخه د غیزمند شو تنانو شمیره لا نور هم زیاتې دي شي
پورے پاکستان میں اس وقت ہمارے پاس جو اطلاع ہے اس کے مطابق 10,013 مریض آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں آنے والے ہفتے 10 دن کے اندر ان مریضوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے
هغه وای مونږ ته د ترلاسه شو اطلاعات تر مخه دا وخت پټول هیواد کې د ډینګي په تبه 10,000 او 14 تنان اخته موندل شوی دی پنجاب کې 2,300 سن کې 2,258 خیبر پختونخوا کې 1,344 او بلوچستان کې 1,122 مریضان د ډینګي له کبله اغیزمند شوي او په راتلونکي موده کې د دې شمېره نور هم زیاتې دي شي اخوا پنجاب صوبه کې د صحت د محکمې لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوي چې دغلته په 13 ساعتونو کې د ډینګي په تبه اخته 15 کسان مړه شوي چې ورسره په دغه صوبه کې د ډینګي له کبله د مړو تنانو شمېره 12 ته رسېدلې د پنجاب د صحت محکمه وای چې پنده کې یو سل دو پنځوس، اسلام آباد کې دو سو سلور اتیا، سرګودا کې شپږ او لاهور ښار کې د ډینګي په تبا د اخته سلورو کسانو تصدیق شوی دی. د ترلاسه شوو معلوماتو تر مخه دا مهال خیبر پختونخوا صوبه کې د ډینګي نور یو سل یو کم نوي کیسونه مخې ته راغلي چې ورسره په دغه صوبه کې د مریضانو ټوله شمېره دوه زره پنځه سوه دوه ته رسېدلې. دغه رنګ بلوچستان ایالت کې هم د ډینګي د تبې له کبله درې کسان مړه شوي دي او د مریضانو شمېره هم دوه زره شپږ سوه اتلس ته وړېدلې ده. اخوا مرکزي حکومت اسلام آباد کې د ډینګي د مخنیوي او د عملیاتو دپاره هم یو مرکز جوړ کړی دی. دا مرکز به څلېرویشت ګنټې کار کوي او وایي دا مرکز به روزانه د ډینګي د صورتحال جاج اخلي او د دې د مخنیوي دپاره به اړوند ګامونه پورته کوي. د صحت دپاره د وزیر اعظم ځانګړی استازی وایي چې د ډینګي په حقله د معلوماتو لپاره هم دوه نمبرې مختص کړي دي چې صدا رنګ دي صفر پنځه یو نه دوه یو دوه شپږ صفر یو نه دوه یو شپږ اته نه صفر دی. د اطلاعاتو تر مخه د پنجاب په اسپتالونو کې د ډینګي د مریضانو دپاره د وړاندې څخه جوړ کړی شو جدا واډونو کې ځای هم کم شوی دی او چارواکي وایي چې اوس یې د هیواد په شخصي اسپتالونو کې هم د ډینګي دپاره زر بیډونه مختص کړي دي. ډاکټران وایي چې د ډینګي ماشې په پاک اوبو کې پای او هلته خپل نسل سیوا کوي، نو ځکه باید چې موږ کور کې لوښو کې د پرانستو پاک اوبو ساتلو څخه ډډه وکړو. ویل کېږي چې د ډینګي په ضد د واکسینو جوړولو څېړنې په غربي نړۍ کې روانې دي، خو دا واکسین لا نه دی جوړ کړی شوی، نو ځکه زیات احتیاط ته ضرورت دی او باید چې خلک د اوړي موسم کې ځان د ماشو نه بچ وساتي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د اوزو بلوچستان ته. هلته د بلوچستان د صحت محکمې ډایرکټر جنرل وایي چې په بلوچستان کې د دریو ضلعو نه د روانې میاشتې یعنی د ستمبر په میاشت کې د یو نوي کسانو رپورټونه راغلي دي چې د ډینګي ناروغۍ له کبله اغېزمن شوي دي. دغه درې ضلعو کې لسپیلا، گوادر او کیچ شامل دي. لسپیلا تر ټولو زیاته اغېزمند صوبه ده، چېرته چې روانه میاشت درې څلوېښت ډینګي ناروغانو کیسونه یا پیښې رامنځته شوي دي. رپورټ پې د کوټه نه د ریبو ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
د بلوچستان د روغتیا څانګوي چې د ستمبر په میاس کې تر اوسه پوری د بلوچستان په درو ضلعو کې د ډینګي مچر یو نیمه پیش رامنځته شوی دی. د بلوچستان د صوبایي حکومت د روغتیا د څانګې صوبایي سکتر ډاکټر کمالان گچکی وویل چې تر ټولو متاثره ضلع لسبیلا، گوادر او کیچ دي چې په دغو ضلعو کې په روانه میاس کې درې څلوېښت د ډینګي مچر څخه د اغېزمن سوو پیش رامنځته شوي دي. ډاکټر کمالان گچکی پر مخ زیاته کړله چې دوی اوس دغو درو واړو اغېزمن سو ضلعو ته د سپیرې لپاره ځانګړي ډلې استولې دي. د ده په خبره چې په کوټه کې تر اوسه پورې د ډینګي د مچر څخه د اغېزمن سو پیښه نه ده رامنځته شوې، خو بیا هم دلته ولسی خلک د ډینګي د وایرس څخه په ویره کې دي. دوی دلته په کوټه ښار کې هم د سپیرې کولو غوښتنه کوي. د سریاب سړک د ګلستاني جانان اوسیدونکي مولادات په دې باب ویایي.
ډینګي چې دی حکومت په دې کې هیڅ دغه نه دی اخیستی اکشن، نو زما له حکومت څخه دا درخواست سپیرې وکړه چې موږ هم دا دي د ډینګي سپیرې کوو، لیکن یوه سپیرې نه یې کړې ده. نالیانې بندې دي، مچران دي، اکشنیان اسکول له ځي، نو د دې ډینګي له وجې څخه په کوټه کې هم ډېره خطره ده. زه دا درخواست دی چې دوی سپیرې وکړي، د ډینګي غه به دا لږ کنټرول شي.
د بلوچستان د روغتیا صوبایي څانګوي چې روان کال په ټوله صوبه کې د ډینګي تر پنځه سوه زیات ناروغ له دې څخه اغېزمن شوي دي. په دوی کې یوازې تر اووه سوه زیات د مکران ډیویژن د کیچ اوسیدونکي دي. دا ضلع له سمندر سره جوخت، له گوادر سره پرته سیمه ده. د صوبایي حکومت د روغتیا د څانګې صوبایي سکتر ډاکټر کمالان دا خبره هم کوي چې په تیرو درو ورځو کې په بلوچستان کې د ډینګي د ناروغۍ یوه پیښه هم نه ده راپور سوې. د ده په خبره چې د کنټرول لپاره د دوی هلې ځلې روانې دي او دغه ډول د سپرې له کولو څخه به د دې کچه نوره هم راټیټه شي. د بلوچستان د روغتیا صوبایي سکتر ډاکټر کمالان ګچکی وی چې په بلوچستان کې دوی د ډینګي د ناروغۍ د کنټرولولو لپاره درې مرکزونه پرانستي دي چې په دوی کې یو په کوټه ښار کې فاطمه جنا هسپتال، بل بیا په لسبیله جام غلام قادر خان هسپتال او دغه ډول درېیم بیا په تربت کې دی. د روغتیا د څنګ مایرین پر خلکو باندې غږ کوي چې له مچرو څخه دي ځان، ماشومان او ښځې دي وژغوري. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډی ورډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وایس آف امریکا ډیبر ریډیو دی او زو د پاکستان شمالي سیمه گلګت بلتستان کې د مسافرو یو بس د حادثې ښکار شوی دی. رپورټونه وایي چې په دې کې شپږیش کسان مړه شوي دي او د دولسونه زیات په دې کې ژوبل شوي دي. د پاکستان گلګت بلتستان چارواکي وایي چې په مړو شوو کې پوځیان هم شامل دي. رپورټ په د هغه ځای نه د ډیبر ریډیو خبریال احسان محمد خان راکوي.
د گلګت بلتستان د حکومتي چارواکو په وینا دغه ټریفیکی پیخه د اتوار په سهار خواوشه 8 بجې سیلانی سیمه بابوسر په سوکا را پیخه شوی چې له عملی شپږشتنان مړه او 12 ټپیان شوی دي. د گلګت بلتستان د اعلی وزیر کوارډینیټر رشید ارشد ډیو نیوز ته ویلي د گلګت بلتستان حکومت لخوا امدادي هلې ځلې روانې شوی دي او په پیخه کې ټپیان شوی د درملنې لپاره د چلاس ځای روغتون ته رسولي.
ہیں اور 12 افراد زخمی ہیں. زخمیوں اور لاشوں کو فوری طور پر چلاس اسپتال پہنچایا گیا ہے. وزیر اعلی گلگت بلتستان نے ہدایت کی ہے کہ مرتوں کو جلد از جلد ان کے لواحقین کی طرف روانہ کرنے کے لیے بہتر انتظامات کیے جائیں.
دیوائی شپگش تنان پر دغه پیخه کې مړو او دولس نور ټپیان شوی چې دغه مړی او ټپیان د پیخې سمدستي ورستو د چلاس روختون ته رسولي او اعلی وزیر انتظامیه ویلی دی چې دغه د مړو خپل خپل سیمو ته رسولو د پاره دی غوره انتظامونه تکړی. بلخوا د گلګت بلتستان د حکومت ویان فیض الله فراق مطبوعاتو ته ویلي دي دغه ټریفیکی پیخه کې وجل شوې تنانو کې د پاکستان د پوز سرتیریوم شامل دي. خو په سمدستي توګه د پوز ویان د ادارې لخوا په دې پیخه کې د پوزیانو د مرګ جوبلې په اړه لاسنه دي ویل شوي. د سیمې یو ځای خبریال شابودین غوري ډیوانی استا ویلي د پیخې ځای د چلاس او منصری زلې ترمنځ د بابوسر په سوکه دی چې په دغه ځای کې د وړاندې هم اکثره د ډول پیخې رامنځته شوي. دی وای د غزای کې نه حکم روختون شته دی او نه بیا د امدادي حل زلو د پاره کومه اداره موجود ده او د غزای د چلاس څخه خواوشه د 2.5 ساعتو په مزل دی. خو د پیخې سمدستي ورستو د خواوشه ځای اوسیدونکو له لوري امدادي حل زلې روانې شوې وي او ټپیانې په خپلو موټرو کې واچول. د پاکستان په دغه غرنۍ شمالي سیمو کې چې سړکونه ډېر اوږده او مشکل دي د بابوسر د لارې تیر شوی دغه یاد سړک چې د جون میاشتې څخه تر اکتوبر پورې پرانسته وي خو بیا د واورو له وجې وتړل شي. په یاد سیمه کې اکثره دا ډول ټریفیکي پیښې رامنځته کیږي چې علت یې د سړکونو خرابوالی او یا د مسافرو په لارۍ کې وزن زیاتول ښودل کیږي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، ابتاباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر @voadiva.
وایس آف امریکا ډیبر ریډیو دی د پاکستان شمالی وزیرستان سره تعلق لرونکي او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او علي وزیر تیر ورځ د خوشه سلورو میاشتو د قید وروستو په ضمانت باندې خوشی کړل شو دي. دوی د شمالی وزیرستان په خړ کمر سیمه کې پوځي چیک پوسټ د حمله او په پوځي ګاډي باندې د هغې وروستو د یو چاودنې په تور کې نیول شوي، خو دغه دواړه په دغه حملو کې د سکسم لاس لرلو نه انکار کوي. د محسن داوړ خبرې تاسو پرون هم اورېدلې وې. نن زمونږ همکار رحمان بنیری د علي وزیر سره خبرې اترې کړې دي چې هغه په خپله باندې د خړ کمر د پیښې په حق لباندې سوي او په جیل کې چې دوی کم وخت تیر کړی دی او د راتلونکي لپاره دوی څه تګلاره لري، دغه خبرې تاسو وړاندې کوو.
دا داسې و چې مونږ په اسلام آباد کې وو. اسلام آباد کې هلته د دې کلي خلک وو، دغه اطلاع راکړه چې مونږ خو دا چې کومه ادارې دي، سیکورټي ادارې دي، دغه په کورونو باندې ډېرې زیاتې چاپې اچوي او کورونو ته بغیر بې تپوسه را ننوځي. نو هغه وخت کې بیا داسې و چې د زنانه سره په بتنظیب کې شوې وي. نو په هغه کې یو زنانه وه چې هغې لاس زخمي شوی و یا مات شوی و. نو هغه هم دیدو بالکل چستر عمر وا مشرا غونه خدا وا اغا دیدو بیا چې کوم الته خر کمر کې چیک پوسټ وا اغه مخامخ احتجاجي کیمپ لگاو. بیا مونږ ته خبر یو چې تاسو راشه مهرباني وکي، تاسو په مونږ ډیر ځا تنکړی یو چې دا احتجاج او د خلکو سره خبرې وکي. بیا مونږ چې څومره بزو موسین او ډاکټر ګلالم وزیر مونږ د مشوره کړو چې الته لاړو لاشو نو د کام سره بکینو او سره دا وکمنو سره بکینو او دوالو کام ته بوي چې تاسو مهرباني وکي، تاسو هم غلط خبره مکوي، دا څه کارونه مکوي چې هغه د وژنې د دې ته تکلیف یو دي ته به دا وایو چې تاسو دا څه چپې ما اچوي چې پاره کې به ګناه خلک ستل کیږي. خو چونکی حالات چې مونږ چیک پوسټ ته ورسېدو، چیک پوسټ باندې والی چیک پوسټ چې کوم دا اول گیټ و د چیک پوسټ دغه کې چې کوم کسانو مونږ دا ورته وی چې مونږ ته لاره راکړي چې د خراب مونږ سره لاړ شي. نو مونږ ولته احتجاجي کین ته لاړ شو، نو حالات به خلک سره خبرې وکړو، هغه نه پس بیا جرګه یو غو تشکیل کو تاسو کسانو سره به خبرې وکړو. مونږ خو ته دا اول گیټ باندې پرېښ دا دویم گیټ چې مونږ نو کراسکا مشن شاته ورا پسې تخنسي سس شل قدمه بتله وما چې دا گیټم کراسکا چې د شان اډز شروع شوی دا د انتهایی په ګڼه دا سره وشوي. نو زما سره چې کوم ملګری و دا ماته په ما باندې را پنځول ماته د کړه کړه د روډ لاندې یو داسې نه لګو نسلی و چې دا گیټه مونږ واچې درو خو زما سره د ملګری و ولګیدل زخمیان هم شول او ډېر سخت ولګېدل. بیا لږ مونږ ممیدي لاړلو خو زخمیان لګېدلي وي. بیا ما ورته چې زه دیدي و راته وي چې ته لاړ شه، ما ورته چې زه نه ځمه. نو زه بیا ورته ودرېدم چې تاسو مهرباني وکړئ ډزې بند کړئ، کسان زخمیان شول شهیدان شول، خو دوی دې بیا په ما باندې ډېر زیات فایرینګ وکړم. دا اوس یو مونږ ته پته نه لګي چې دا فایرینګ زما سره چې ډېرې انتهایي نږدې دا ګولۍ ولګېدې بیره آیا دا نخې د جنبه کول یا به نه کول، خو به هر حال فایرینګ ډیر زیات وشم. نو اخی نه پز دا څه وشو چې دا کوم زخمیان او دا زخمیان کسان وشتل چلته پراتو د روټ په غاړه باندې پراتو. نو هغه د دې بیا په زخمیان کسان یو وشتل، بیا دوباره یو وشتل. نو زه په دې مالس کې ما ورته نری وکړی چې تاسو مې ربنیو کې دې درته و چې ته وتخته، ما ورته چې زه نه تختم زه ولاړ یم. نو بیا دې دې د ماسک کې یو کس و معنی پیژنده، خو هغه بیا بادازونه بند کړل. بیا زه روټ ته راوختم، چې روټ ته راوختم دې په ما باندې بې انتها تشدد وکړ. هغه وخت کې ډېر زیات تشدد روان وو. کبي حالت چې کوم اوروکه غوڼه چک پوسټ وی هغه کې ممکن اورو یا د مړی د لاندې پراتو او پر اور باندې پراتو د زخمیانو په ډېر ګڼ انتهایی تعداد سره زیاتو. بیا غینه پس دا چې وشو چې ما ته لا سن راوتړل او سترګې راوتړلې.
تاسو چې کله جیل ته لاړې تاسو چې کله ونیول شو د پاکستان د پوز له خوانه چې کوم بیان راغی هغه دا چې تا او ستا ملګرو په چک پوسټه حمله کړې ده او د ترهګرۍ په تور کې تاسو نیول شوی یې. اوس د ترهګرۍ په تور کې تاسو مقدمه هم جوړ شو جیل ته لاړې نو اول را دوه چې ضمانت په څنګه شوی دی؟
خبره دا شوې ده چې په ترهګرۍ کې چې څوک ونیول شي یا په ترهګرۍ کې چې څوک ووژل شي یا زخمیان شي هغه ته تر اوسه پورې څوک موضوع پاکستان خو بیا پاکستان ونې ملک موضوع خو نه ورکوي. خو بهر دنیا ته وایي چې ما ترهګر وژلی دي ته مهرباني وکړه ما ته ډالر راکړه. نو دې د خو چې ما د ماته امداد راکا ما ترهګر دا کاروایی مې وکړله دومره. نو دا خو دا کسان چې شهیدان شول یا زخمیان شول د دې خو دې د موضع اعلان وکړم.
ډېره مهرباني علي وزیر صاحب چې تاسو موږ سره خبرې کولې موږ ته مخره کړی وو.
مهرباني مهرباني.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ویډیو رزر وخیږي د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا یا په پتا کې ویډړې یا په کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او زو افغانستان ته هلته په صدارتي ټاکنو کې د شمار سو ورځې پاتې دي او صدر اشرف غنی هلته کې خپل کمپینونه په یو داسې وخت باندې چلوي چې په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د تشدد یو شمېر پیښې هم رامنځته شوې دي او دا په یو داسې وخت باندې چې د افغانستان افغان طالبانو او د امریکې ترمنځ د افغانستان د سولې په سر خبرې اترې هم ختم شوې دي. زمونږ همکار نصیر کاکړ په افغانستان کې د ریډیو خبریال حق مل روان سره په وروستي حال باندې خبرې اترې کړې. تاسو ته وړاندې کوو
د افغانستان ولسمشری منای چې د شپږ ورځې دی ورته پاتې دي. د افغانستان اتلسو کاندیدانو خپل کمپاینونه په پراخه توګه شروع کړي دي. اتلس کاندیدانو نه یوازې زلمی رسول او شهید محمد عبدلی وو چې د اوسنی ولسمشر حمید کرزي په نفه یا په ګټه تیر شول او شپارس پاتې دي. په شپارسو کاندیدانو کې هر ورځ په هر ولایت کې د ولسمشرۍ کاندیدانو او د دې معاشینو او رسمونکو او د دې پلو خلکو ته غونډې نیسي. نن هم ګرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او اشرف غنی په بیلابیلو ولایتونو کې لوی غونډې درلودلې. ډاکټر عبدالله په ننګرهار او اشرف غنی هم په دلته غونډه درلودله. نو د تیرو څو ورځو راهیسې چې هر کله د امریکې ولسمشر د امریکې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وویل چې د وسلوالو طالبانو سره نور خبرې ختم دي. د هغې ورځې نه وروسته په افغانستان کې چې کوم ولسمشرۍ ته نومان کاندیدان دي دوی ټولو منډې ترډې د پخوانه زیاتې کړلې. د هغې سیټ نه وروسته چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې له وسلوالو طالبانو سره دې خبرې نور نه کېږي. د دې نه پخوا داسې ویل کېدل چې شاید ریاست جمهوریت کنه وزنډي دي او دوی دغو کاندیدانو خپل غونډو ته دومره انعکاس نه و ورکړی لکه د څو ورځو کې. د دې دوه شپارسو کاندیدانو نه چې دوه رئیس جمهور ته تیر شوي دي یو بل کاندید چې هغه حنیف اتمر دی. حنیف اتمر وړاندې ویلي وو چې زه خپلې ټکنې منډې ترډې ګنډوم. له هغې نه وروسته د بیا کومه بیانیه نه ده ورکړې. خو یوازې د درې یو چې دی او دوه یو لومړی او دوهمې دوهم مویل هغه نورو کاندیدانو ته ورغلی دي. داسې بریښي چې د کمپاین یا کمیز منډی کړی تر اوسه پورې نه دي تر سترګو شوي. او د کتنې خپلواک کمیشن هم وایي چې حنیف اتمر تر اوسه دوی ته کوم احوال نه دی ورکړی چې دا خپل منډی کړی حکومت دی.
او اکمل روان صاحب، انتخابي کمیشن څه تیاریانې نیولې دي؟ آیا څه انتخابي مرکزونه یې پرانیستلي دي؟ او که پرانیستلي دي نو شمېر یې څومره شایي؟
بالکل ککر صاحب، افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن وایي چې راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو ته چې 15 ورځې ورته پاتې دي، په ټولو د افغانستان څلور دېرشو ولایتونو مرکزونو ته یې د خپل د ټاکنو مواد رسول دي. دوی وایي چې په ټولو افغانستان کې 15,303 مرکزونه پرانیستل شوي دي، چې د دې جملې نه به یوازې تر څلور نیم سوو پورې شاید ټاکنیزو مرکزونو ته مواد ونه رسېږي. هغې هم دغه مواد نه رسېدل دلیل دا ښایي چې هلته شاید امنیتي وضعیت خراب وي. دوی په ټول افغانستان کې 15,000 نفر هم د انتخاباتو د کارکوونکي وایي چې دغه مونږ مخکې ټریننګونه ورکړي دي او د انتخاباتو کوم کارونه دي هغه مور دوی ته ورښودلي دي. همداشان دوی وایي چې په ټول افغانستان کې یو څو نورو ځایونو ته هم ټول افغانستان کې یوازې کندوز ولایت دی چې هغې ته هم مرکزونو ته مواد رسېدل دي، خو خلک هلته اندېښنې لري چې په کندوز ولایت کې امنیتي وضع سمه نه شي دلته شاید د ټاکنو رنګ کم وي.
او په خپل حکومت سوای چې د ټاکنو په محل یې د امنیت ساتنې لپاره څه اقدامات کړی دي؟ آیا څه اضافي قواوی بلیږي او که څنګه؟
بالکل ککړته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت، همداشان دفاع وزارت او امنیتي نورې سرچینې چې دي، دوی وایي چې په ټول افغانستان کې یوازې 15,000 امنیتي پولیس د ټاکنو د ورځې لپاره ګمارل دي چې هغه د ټاکنو حوزې او د ټاکنو کارکوونکي باید هغوی امنیت وساتي او کوم رایې ورکوونکي خلک چې دي هغې ته باید څوک مزاحمت ونه کړي. دوی هم خبرداری ورکړی دی چې افغانان افغان ولس ته زلونو زلونو خبر ورکړی چې دوی په خپل خوښه هغه تندي سره یې ورکړي چې دوی راتلونکی تضمینه ولی شي، د دوی په راتلونکو برنامو باندې باور لري. نو د افغانستان امنیتي ارګانونه هم عام خلکو ته ډاډ ورکړی چې د ټاکنو په ورځ د ټاکنو مرکزونو ته په ډاډه زړه ورشي او هغلته د خپلو راتلونکي ولسمشر ته چې دوی خوښه ده هغې ته د رایه ورکړي.
ډېره مننه اکمل روان صاحب، او د ځان پام ساتئ.
کور ودان، ډېره مننه.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی او زوچ پنلوال او سیمیز مطبوعاتو کې د سیمی او د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوی دی. د تازه منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړی.
د چین د غربي سیمې په سینکیانګ صوبه کې په ویغور مسلمانانو د چین د حکومت د ظلمونو په حق لخوا نړیوالو اخبارونو بشمیره ریپورتونه، مضمونونه او مقالې خوري کړې دي. خو نن یعنی د اتوار د ورځې د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د چین د قطبین ور ختیځ سیمې په ین چوان نومې علاقه کې د هوی نسل په مسلمانانو د چین د حکومت د زور ظلمونو په حق له د نامتو لیکوال د سټیون لی مایرز یو تفصیلي معلوماتي رپورټ خور شوې ده. د رپورٹ سرخط تے پگڑ چین کی دا اسلام او دا مسلمانانو خلاف کار روایہ جاری دی. سٹیون لی مائرز د خپل رپورٹ په شروع کې لیکي چې د چین د ین چوان نومې سیمې یو ډېر خایسته وعده کې د مسلمانانو اکثریت ته او د دغه ځای هوې نسل مسلمانان خپل امروزه ژوند د اسلامي احکاماتو مطابق تیری او خپل ګیر چاپیره ماحول ځان ته دومره اسلامي کړی دی چې دغه ټوله علاقه د وړې مکې په نوم مشهوره ده. خو نن سبا د چین د حکومت واکدارانو نه یوازې په ین چوا خار کې ولې دې سره نږدې درو نورو خاریو اندرون منګولیا هینان او ننګسیا نومي خاریو کې هم د مسلمانانو د ټولو نښو نښانو رانولو کار ته لاس اچولی دی. د چین د حکومت واکدارانو په دغو خاریو کې د جوړو جماعتونو منارې ورانول شروع کړي دي او د جماعتونو ګنبدونه راغورځولي دي. په دغو وړو خاریو کې د مسلمانانو خلاف د کارروایو نه معلومیږي چې د چین کمیونیسټ پارټۍ د مسلمانانو د مذهبي ازادۍ د ختمولو یو منظم مهم شروع کړی دی. د سینکیانګ د ویغور مسلمانانو خلاف د کارروایو کولو نه پس د چین حکومت اوس په ګرد چین کې د مسلمانانو د تزنولو یو نوې سلسله شروع کړې ده. د چین حکمرانی کمیونیسټ پارټۍ سره دا ویره مل ده چې که مسلمانانو په ازادۍ سره په خپل مذهب عمل جاری وساتلو نو په دې به یو ورځ دا کم شمېره مسلمانان مذهبي توندلاریتوب ته راوځي او د حکمرانی کمیونیسټ پارټۍ د حاکمیت په لار کې خنډان راولاړولی شي. عمدغه وجه ده چې حکمرانه سوشلسټ پارټي په مسلمانانو د خپلو اسلامي شعارو د عمل درآمد په لار کې خنډان راپیدا کوي. نیویارک ټایمز لیکي چې د مسلمانانو خلاف دې اقداماتو نه د چین د سخت دریځ صدر د لی شی پینګ د سختو پالیسو څرګندونه کیږي ځکه چې د جون په هر مت کې د کمیونیسټ پارټۍ د نظریې خورولو هدایات ورکړي دي. د چین صدر غږ کړی دی چې په چین کې د اسلام او د مسلمانانو کړه وړه دي په مکمله توګه د چینی طرز کړی شي. نیویارک ټایمز لیکي چې د چین د سینکیانګ سیمې د ویغور مسلمانانو د چقولو اثرات اوس د چین د نورو سیمو د مسلمانانو خلاف د چین د حکومتي اقداماتو نه ظاهره دي. د چین واکدارانو اوس د چین د هوی او نورو نسلونو د مسلمانانو خلاف سخت اقدامات شروع کړي دي حالانکه هوی او د نور نسل چینی مسلمانان په چینی معاشره کې زیات جذب شوي دي. د امریکې د میریلینډ ریاست په فراستبرګ یونیورسيټي کې د هوی نسل یو مسلمان پروفیسر هی یون ما نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې په چین کې د ډیری مدینه د مسلمانانو خلاف کارروایۍ شروع دي. د چین د حکومت دا نامناسبه اقدامات د چین د مسلمانانو خلاف د چین د حکومت د زړې دښمنۍ څرګندونه کوي. دې اقداماتو د چین د مسلمانانو په زړونو کې د چینی حکومت خلاف سخت بغض او کینه راپیدا کړي دي. مسلمان پروفیسر هی یون ما د هوټسن ادارې لپاره لیکلي یو تازه مضمون کې لیکلي دي چې عوامي جمهوریت چین د اسلامي نظریې خلاف د کرکې او د نفرت خورولو یو بنیادي کردار او سبب جوړ شوی دی. پروفیسر هی یون ما لیکي چې د سینکیانګ په ویغور مسلمانانو کېدونکو ظلمونو په هوی مسلمانانو کې ډېره فکرمندي خوره کړې ده. هوی مسلمانان په تعداد کې 1 کروڑ دي.
یقینو چې په ازادۍ او مر کې به ځان ته یوه لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه تهی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپنی غباندي او اوس یو بل رپورت تاسو وړاندې کوو. د ایران صدر حسن روحانی ویلی دی چې په منځنی ختیځ کې د خارجي ځواکونو موجودګي به دغه سیمه د خراب امنیت سره مخ کی او په دې کې به بے ثباتی راشي. موږ دا خبرې په داسې حال باندې کړې دي چې د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ سعودي عرب او متحده عرب امارات لپاره د امریکایي پوځیانو او د دفاعي سامان لګلو اعلان کړی دی. نور حال په تاسو په دې رپورټ کې وړاندې کوو.
په حکومتي ټلویزیون باندې نیخ په نیغه وینا کې د ایران صدر حسن روحانی ویلي په منځني ختیځ کې خارجي ځواکونه د دوی د خلکو او د ټولې سیمې لپاره مسلې پیدا کولی شي. ایرانی مشر ویل هغه به په ملګرو ملتونو کې د سیمې امن لپاره د همکارۍ یو پلان وړاندې کوي. د خالی پورز د امریکې د نمائندگانو ایوان سپیکرې نینسی پلوسی د صدر ډانلډ ټرمپ لخوا سعودي عرب او متحده عرب امارات ته زیاتی امریکایي پوځونو او هوایی دفاعي سامانونو لیږلو په پلان نیوکه کړي او په یو بیان کې ویلي دا د صدر ټرمپ انتظامیه وروسته یو بل کوشش ته چې په کانګرس کې د دواړه سیاسي ګوندونو سره د سلا مشورې کولو بغیر منځني ختیځ ته پوځیان ولیږي. نوموړي ویلي د صدر ټرمپ دغه ګام د منلو وړ نه دی او دا چې دا د خطرې نښې دي. پلوسی ویلي د نمایندګانو ایوان او سینټ څو میاشتې وړاندې سعودي عرب او متحده عرب امارات ته د وسلو خرڅ ودرولو او په یمن کې د سعودي عرب د لاسوهنې غندنې په سر د دواړه سیاسي ګوندونو په مرسته یو قانون منظور کړی و. نوموړی ویلي یمن کې د بېګناه خلکو خلاف د سعودي عرب پرله پسې تشدد د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وجنه او په خپل ملک کې د بشري حقوقو په غټه کچه خلاف ورزو باندې صدر ټرمپ سترګې پټې کړې. چرته چې د نینسی پلوسی په وینا اخلاقي او د بشري حقوقو بحران راپیښتي. اخوا د امریکې په سفر د استرالیا وزیر اعظم سکاټ موریسن ویلي ملک به د امریکې سره یو ځای د ایران سره په پوځي انخته کې برخه نه اخلي. موریسن ویلي خلیج کې د استرالیا ژمنې د هرموز په سمندري پټې کې د آزاد تګ راتګ یقیني کولو پورې محدود دي. په پینټاګان کې د جمعې په شپه د امریکې دفاع وزیر مارک اسپر او د امریکې شریک ځواکونو چیرمین جوزف ډنفرد سعودي عرب او متحده عرب امارات ته د پوځیانو او دفاعي سامانونو لیږلو په اړه د صدر ټرمپ د فیصلې اعلان کړو. مارک اسپر ویلي د امریکایي ځواکونو نوعیت په دفاعي وي او زیاته کړې وه تیره هفته د سعودي عرب د تیلو په مرکزونو باندې د حملو وروسته د سعودي عرب او متحده عرب امارات په درخواست باندې امریکې دغه هیوادونو ته د پوځیانو او دفاعي سامان لګلو فیصله کړې. امریکایي چارواکو ویلي ایران د دغه حمله لپاره ذمہوار دی خو ایران دغه تورونه ردوي. د ستمبر په 14 نیټه باندې شوو حملو په سیمه کې د تیلو په تنصیباتو باندې د ډرون او کروز میزایل حملو خطره په ډاګه کړې. د امریکې د شریک ځواکونو چیرمین جنرال جوزف ډنفرد د جمعې په ورځ ویلي د امریکایي ځواکونو پر ځای کولو په سر به راتلونکي هفته بحث کوي. ډنفرد ویلي دوی د خاص امریکایي پوځیانو د دستو په اړه تر اوسه فیصله نه ده کړې خو زیاته کړې سیمې ته تلونکي پوځي دستې او دفاعي سامان به د سعودي عرب او متحده عرب امارات دفاعي میزایل نظام مضبوطولو کې مرسته وکړي. سعودي عرب او متحده عرب امارات ته د امریکایي پوځیانو د لیږلو اعلان څو ګنټې وروسته د ایران انقلابي دستو مشر جنرال حسین سلامی خبرداري ورکړو چې پوځ یې د څه قسم حالاتو لپاره تیار دی او ویلو ځواکونه به هر هغه څوک په نښه کوي چې د دوی د سرحدونو دننه ورغلل. خو ډانلډ ټرمپ ویلي هغه په ایران باندې د حملې کولو لپاره د پوځي ځواب څه پلان نه لري او ویلي هغه په دغه مسله کې د صبر نه کار اخلي.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی او هم د منځنی ختیځ د حالاتو په حق لباندې یو بل رپورټ هم تاسو ته وړاندې کوو. د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر هم وایي چې دغه چې کومه حمله شوې ده د سعودي عرب د تیلو په نصیباتو باندې دا د حوثی یاغیانو لخوا نه ده شوې نیخ په نیغه تور په ایران باندې لګوي. ایران د دې نه انکار کوي. هم په دې باندې یو رپورټ تاسو زموږ همکاره منزه شهید وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګان د جمعې په ورځ خبر ورکړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان د هوایي ځواک د ملاتړ لپاره د امریکایي ځواکونو لاستولو سره موافقه وکړه. د رویټرز خبری ادارې د راپور له مخه په یوې مناسبې شمیر سرتیری به وګمارل شي او دفاعي بڼه به ولري. اسوسییټډ پریس خبری ادارې لیکلي دي چې دغه نوی امریکایي سرتیری سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو ته استول کیږي. د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف ډنفرد ویلي دي چې د دغو سرتیرو شمیره به سرګونو ته ونه رسیږي، خو بیا یې هم نور جزئیات نه دي ورکړي. سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو ته د نوو امریکایي سرتیرو د استولو دغه خبر یوه اونۍ وروسته له هغه رامنځته شو چې د سعودي عربستان د تیلو په چانځایونو باندې برید وشو او د یمن حوثي یاغیانو یې پړه په غاړه واخیسته. امریکایي چارواکي د دغو بریدونو تر شا د ایران لاس بولي، خو ایران دغه تورونه نه مني. بلې لوري ته د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ ویلي چې د ایران په قومي بانکې هم بندیزونه لګولي دي. هغه ویلي دي دا به په کوم هیواد لګول شوي تر ټولو زیات بندیزونه وي. ولسمشر ټرمپ د سعودي عرب د تیلو په مرکزونو د بریدونو تور په ایران لګولی او خزانې وزارت یې په ایران د بندیزونو زیاتولو هم ویلي دي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سعودي عرب د تیلو په مرکزونو برید ته جنگي اقدام ویلې دی او ایران یې زموار ګرځولې. ایران دغه ډول تورونه ردوي او د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دا بریدونه د سعودي عرب د پوځي اتحاد په یمن کې عملیاتو په غبرګون کې شوي او د یمن اولس د خپل دفاع حق لري. ولسمشر ټرمپ تر اوسه پورې د دې نه ډډه کوي چې تهران په یقیني توګه په سعودي عرب د بریدونو ذمهوار دی. په امریکا کې څېړونکي وایي چې د سعودي عرب د تیلو په مرکزونو کروز میزایل د غل او ډرون څرګندونه کوي چې دا کار ایران کړی دی. بلې لورې ته د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزیر عدیل الجبیر ویلي دي چې په دغو بریدونو کې ایرانی وسله کارول شوې او په وینا یې د څېړنې بشپړه موندنې به خپرې کړي. ښاغلی الجبیر پلازمینه ریاض کې له خبریالانو سره مرکه کې د احتمالي اقدام په تړاو ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو په وینا یې هیواد به یې د څېړنې له بشپړېدو او له خپلو متحدینو سره سلا مشورو وروسته مناسب او اړین اقدامات وکړي.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
دا د وایس آف امریکا ډیوه رادیو او ټلویزیون دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی کې د برخې اخیستلو لپاره امریکې ته را رسیدلی دی او دا تمه لرل کیږي چې نوموړی د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ سره هم وویني. څېړنکاران وایي چې په دغه غونډه کې دا امکان دی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ډونالډ ټرمپ نه درخواست وکړي، غوښتنه وکړي چې د افغان طالبانو سره یو ځل بیا د سولې خبرې اترې شروع کړي. خو په پاکستان کې څېړنکاران وایي دا هم امکان دی چې ډونالډ ټرمپ بیا د عمران خان نه هم ځینې غوښتنې وکړي چې طالبان هم د دې ځینې شرطونه ومني، کوم چې پاکستاني مشر د یو مشکل سره هم مخ کولی شي. په دې حق باندې یو سلنیز رپورټ د پیښور نه د ډیبر رادیو خبريال حمید الله راکبي.
وزیر اعظم عمران خان با د 28 او 29 ستمبر ترمنځ په امریکا کې د پاکستان د پلاوی مشري کوي. د پاکستان د خارجه دفتر تر مخه په 20 ستمبر د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د وینا وړاندې بعد د پاکستان پلاوی او وزیر اعظم عمران خان په بیلابیلو غونډو کې د کشمیر په ستونزو خبرې کوي. ځینې پاکستانی چارواکو او مطبوعاتو د عمران خان د امریکې وروستنی سفر د کشمیر مشن په نوم هم یادوي. خو د اسلام آباد د اسلامي پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر منظور افریدی وایي عمران خان یو مهمه لیدنه په 13 ستمبر د امریکې د صدر ټرمپ سره ده، او که عمران خان صدر ټرمپ ته د کشمیر په اړه د هغه د وروستني ملاقات ژمنې ور یادوي، نو صدر ټرمپ په غواړي چې د عمران خان سره د افغانستان په مسله خبرې وکړي.
اوس د پاکستان وزیر اعظم چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره ویني، باید چې د دواړو هیوادونو کوم دوه اړخیزه مسلې دي په غي باندې په خبرې کې وشي، او ورسره ورسره د افغانستان چې کومه مهمه مسله ده دا خبره بم کوي امکان ده چې په دې باندې هم خبرې وشي. او لږ څنګه مخکې د امریکا د طرفه د پاکستان د کردار ستاینه شوې وه په تیر کال کې کله چې دا خبرې د امریکا او د طالبانو په منځ کې شروع شوې، نو اوس داسې چې کوم تعطل پکې راغلی دی د دوباره را شروع کولو لپاره پاکستان کم کردار دی هغه بیا مهم ګڼلې شي.
سورز وړاندې عمران خان په خپل ویل چې هغه بغواړي صدر ټرمپ ته د افغان طالبانو سره د زندیدلو امن مذاکراتو د بیا پیلولو په اړه وایي. خو سرنکار رحیم الله یوسفزی وایي کچری صدر ټرمپ عمران خان ته وایي چې ځین شرطونه په طالبانو ومنه، نو عمران خان بعد ازمیخ لاندې راشي.
طالبانو سره بیا خبرې پیل کی او ټرمپ ته وایم، نو که سبا ټرمپ عمران خان ته وایي چې ښځه خبرې شروع کوم، خو دا شرایط دي، دا شرایط په طالبانو باندې ومنه. یو شرط چې کوم امریکا بار بار وایي، طالبان دې ډزبندی وکړي، سیز فایر دې وکړي. دویمه، طالبان د افغانستان حکومت سره نیغ په نیغه خبرو ته کښېني، اوس طالبان دا خبرې نه مني. عمران خان به بیا څه کوي؟ اندې دا سه یو خلکو هغه امید پیدا کولو خبره ده.
د پاکستان د خارجه وزارت د اطلاعاتو تر مخه د کشمیر د مسلې او د افغان امن مذاکراتو نفرته عمران خان د ترکی او ملیشیا سره د کرکه د موادو د خاتمې او د چاپیریال د حفاظت په سیمینار کې برخه اخلي، او د غرنګ د انساني حقوقو د نړیوالو سازمانونو د مشرانو سره به لیدنه هم کوي. حمید الله، وی وی ډیو نیوز، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ، نو د ټلیفون شمیره ده
001
02-205-03.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. په خبر پښتونخوا او قبایلي ضلعو کې د لس مهلکو بیمارونو بچ کېدو لپاره د کال دریم اکسټینسیو آوټریچ یعنی د عامو ټیکونه پاتې شوو ماشومانو ته رسېدو لپاره یو لس ورځنی مهم یا کمپین سر ته رسېدلی دی. په قبایلي سیمو کې د ټیکو لګولو ماشومانو فیصدي د نړیوالې صحت ادارې د معیار نه ډېره ښکته ده، او صرف 10% ماشومانو ته بنیادي ضروري ټیکې لګولې شي. نور حال په د سیمینار د ریډیو خبريال شاهین افریدی په دې رپورټ کې راکوي.
یو د دې نورو راي پتونا ټیکو ستنو ولا راغلي دي سره مشمول دي ګوګل نه کام اها جماعت دا ولاي
په خیبر پختونخوا او قبایلی ضلعو کې د لس مهلک بیماریو نه بچ کېدو دپاره د کال دریم ایکسټینسیو آوټریچ یعنی ټیکو نه پاتې شوي ماشومانو ته رسېدو دپاره یو لس ورځنی مهم ختم شوی دی. په خیبر پختونخوا کې ورګډو شوو ټولو قبایلی سیمو کې د دوو کالو نه کم عمر څه کم څلور پنځوس زره ماشومانو ته ټیکې لګولو هدف ټاکلی شوی و، د کوم دپاره چې ټولو قبایلی ضلعو کې څلور سوه اته ټیکې لګوونکي ټیکنیشین برخه اخیستې وه. د قبایلی سیمو دپاره د صحت څانګې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر محمد زرین صافی وینا تر مخه دغه ټیکو مهم کې دوه زره اووه سوه نه سوا والدینو خپلو ماشومانو ته د ټیکو لګولو نه انکار کړی دی. په قبایلی سیمو کې د پولیو په شان عام ټیکو لګولو نه هم انکاري والدینو شمیره په زیاتېدو ده. دغه په سلګونو انکاري والدین زیاتره د بنو وانا او خیبر نه ښودلی شوي دي. محکمه صحت په دې مهم کې تر دې دمه صرف څلور دېرش زره ماشومانو هدف ترلاسه کړی دی. ولې په قبایلی سیمو کې د ټیکو لګولو ماشومانو فیصدي د نړیوالې صحت ادارې معیار مطابق نه ډېر ښکته ده او صرف دېرش فیصده ماشومانو ته بنیادی ضروري ټیکې لګولی شي. ډاکټر زرین صافی وایي په روان کال به خپل هدف اتیا فیصده ته راولي.
د 2018 کې 30% خدا حالات چې په علاقه کې صحیح نو او دا غي د غمنه د ارت افیکټډ او اوس په دې وخت کې کم دا ایکسټنسیو آوټریچ پروګرام دی هغه کوریج من کو دغه د 30% نه به منګه اوس پورته کیګو او ان شاء الله ولزیز د دې کال په خاتمه به 80% من کراس کو دا زمنګه ټارګټ دی. ټوټ
په دې یولس ورځنی مهم کې د پیدایش نه تر دوه کاله عمر پورې ماشومانو ته د ټی بی، زیړی، پوخلې، نمونیا، شری او پولیو په شمول نورو بیماریو نه بچ کېدو دپاره حفاظتي ټیکې لګولې شوي دي. ډاکټر زرین صافی وینا تر مخه زیاتره والدین د ډیمانډ نه علاوه د پولیو په اړه منفی پروپیګنډو له امله عام ټیکو نه هم انکار کوي. کچر صحت محکمه پر روټین ټیکو هدف حاصلولو کې بریا ترلاسه کړه نو د پولیو وایرس خاتمه کول به هم ډیر آسان شي.
د هر وی هر ډوز سره مونږ د پولیو قطرې ورکو او دا غي و ډوز پکاریږي او و ډوز ورته مونږ پوره کو. عددین بعد کبه په علاقه کې مطلب دا چې وایرس کور شي نو به هر 40 ورځې پس کمپین وی نو که مونږ سترنتن پروګرام صحیح شي نو ان شاء الله ولزیز دا کمپین سیستم به مونږ ختم شي.
سرګند دی چې د کال 2019 سلورم میاشتې وروسته خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې پولیو کترونه انکاري والدینو شمیره کې اضافه شوې ده او تیر شوی پولیو مهم په دوران اووه لکه ماشومان د پولیو کترونه بچ پاتې شوي وو. همدغه شان یوازې په قبایلی سیمو کې دېرش فیصده ماشومانو ته روټین ټیکې لګولې شوي چې له وجې دغه ماشومان د یو شمیر بیماریو خطر سره مخ شوي دي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
خوګو اوریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبره خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخیستل
نه صرف 400 نه ده ټول ریجن
ده هغه خبر پروچې تاسو یې مهم بولئ.
تاسو څنګه په اول کې ویل دا چې نو ولې د څنګه د ټیپ امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده
ټوئیټر @voadiva فیسبوک voadiva.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی او اوس تاسو ته د یو قدرتي آبشار په حق لوی رپورټ وړاندې کوو چې د خیبر پختونخوا سرخار په خبر سره نږدې دی. دا آبشار د کوهی حسن خیلو سیمه کې په غرونو کې موجود دی. وړاندې به دغه ته خلک ته خرابې امنیتي وضع له وجې نه تلل ځکه چې دغه علاقه نیمه قبایلی سیمه یا اف آر په خبر و خو اوس باقاعده د پېښور ضلع برخه ده. رپورټ پې د سیمینا د ریډیو خبریال مدثر شاره کوي.
د
ډیوا قدرمنو کتونکو دا وخت مونږ په بحرین کلام سوات او په کاغان ناران کې نیو موجود بلکې د پیښور نه 13 کیلومتره لري دا یو خپل علاقہ د عدالت کې دا یو قدرتی ابشار را بیږي د دې ځای په حق لپاره معلومات درکو چې سیلانیان سوې دلته کې کم راغلي دي او د دې ځای ځای خلک سوې دا علاقہ وړاندې ایف آر پیښور یا نیمه قبایلی سیمه وخت اوس د پیښور ضلع برخه ده او کم ځای چې دا قدرتی افشار ده دې ته بوړه وای مخکې به د خرابو امنیتي حالاتو له امله دلته خلک نه راتلل خو اوس روزانه په لسګونو سیلانیان دلته راځي او د پاکو یخو اوبو د افشارونو نه خوند اخلي لکه مومن ضلع سره تړاو لرونکي میا صدام چې ډیوه ته وای ما سره د پیښور او اسلام آباد دوستان هم نن دلته راغلي دي
پېښور کې دا یو انون زیو مونږ په یوټیوب باندې او په میډیا په تھرو باندې کتلو مونږ چې دا وګورو نو بس دې علاقې ته ویزې ټوکو رالو چکر مو ډېر زبردست ډېر ښه ماحول دی ډېر ښه ځای دی
وای په کتو حیران شو چې د پېښور خان نه قریبا 2 ساعتو په مسافت په هم داسې ښکل ځای موجود وي او د دغه سیمې اوسیدونکو محمد اسرار وای دلته د نوخار پېښور او کوهاټ نه راتلونکو لپاره بلابلې لارې دي
ټیم دا متنو نو تقریبا 40 غنټه سفر ویو د پېښور نه تقریبا 1.5 غنټه سفر دی لګروډونو مسایل شته زمونږ روډونه خراب دي نو حکومت هم پکاره چې زمونږ روډونو غو وکړي پسمانه علاقہ ده
قوای لار دومره خراب نه ده البته افشار ته درسې دو لپاره پیاده شل 25 منټه سفر هم شته او دلته غرونو کې نور هم وړې وړې چینی موجود دي او د خیبر ضلع نه راغلی فیضان افریدی په سیلانیانو غږ کوي د دې ځای نه په اوړي جمی خلک پنده خسته شي
ټورست زه دا مسج ورکوم چې تاسو راشئ تاسو دغه نوې ځای دی نوې ډیسټینیشن دی دا وګورئ ډسکور کړئ دلته چکر ووهئ او چې دومره لری لری د پېښور خلک خاص کر د پېښور او راوند اباوت سومره خلک ته چې دومره لری لری زی مطلب چترال او سوات او هغه سړونو ته نو دلته د راشي دلته ډېر خسته علاقہ ده خسته شنو غرونه دی خسته وبدي
او زیاته ای کو حکومت دی لوري ته لګه توجه وکړه لارې را جوړې او نور اسانتیاي ورکړي نو دا به د سیلګرۍ مرکزونو کې نوې اضافه او د سیمې د پرمختیا ضمانت وګرځي د همکار شاهین شاه سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا ته خبر
په خیر اغلی بیبی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو
بیبی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي
خزی په خپل آئنده په هیدل غواړي
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ورکوي
موږ په خپل حوصله نه بیلو موږ په سکولونو ته ځو موږ په تعلیمونو کې خپل
پښتنه وکړي
وی او ای ڈیوا زیدے
وی او ای ڈیوا
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوس د موسمی بدلون په حق له تاسو بل رپورت وړاندې کوو د موسمی بدلون لوجې په نړۍ کې بلابل بدلونونه یا تغیرات راغلي دي نه صرف به وخت بارانونه زیات خراب موسمونه راغلي دي بلکې د دې لوجې سبزی او میوه هم د خپل وخت نه وړاندې را رسیدي یو رپورت په د سیمینار ډیو ریډیو خبريال ملک وقاص را کوي
د نوهار پیر سباغ د پلیدار فصلونو د سیړنې ادارې ډایرکټر احمد سید وای چې دوی واقعي خبر دي او داسې تخمونه دوی سره شته او پنورو کار روان دي چې وخت په وخت بدلیدونکو حالاتو مقابله وکړي
د چې کوم خپل سنځانانو ته یا زدي خپل ټیم ته به چې کوم نه کنګریچولیشن ورکم زموږ سخت کالم چې کوم دنه دوه قسمونه داسې دي چې هغه موږ د بارانی د پاره هم لیکلی او د بخور زمکه د پاره هم لیکلی یو په سالم پاکستان کې په دویم نمبر راغلی دی بل په شپږم نمبر راغلی دی
په دې اداره کې په غنم جوارو باندې کار کیږي د موسمی بدلون د اثراتو په حق له په پښتنه سیړنکار ډاکټر اقبال د جوارو په حق له اوه چې سخ کال په جوارو کې دا اثر ډیر لیدل شوی دی چې وجه یې په وږي کې کم دانه صرف د وچه ګرمه موسم په وجه دی موسمی بدلون خپل نخې داسې سرګند کړی دی چې په درجه حرارت کې یو درجه اضافه شوې ده، چې دې سره میوه سبزی د خپل وخت نه مخکې او په لږ وخت کې د فصل ټول پیداوار روټو کیږي. بل دې سره د یو علاقې موسم بل علاقې ته غځېدلی دی، او سریلنکار کارپوخان وایي چې مخکې به په شکل په میدانی علاقو کې وو خو اوس غریزو کې هم اثرات لري. د هرې میوې سبزی او غټ فصلونو خپل د کر او سنبالي وخت وي، خو اوس به ورسره ړوند رستو کیږي چې خپل تړلې پیداوار ترې واغستې شي، چې دا د یو غټ ازمیخت کار دی چې نیخ په نیغه د سیړنې ادارو ته پتون وخي چې بندوبست به یې دوی کوي. د سیړنې ادارې نن سبا موضوع کاشت وخت، مرض مخنیوي او په سختو حالاتو کې مجموعی پیداواری فصلونو تخمونه پیدا کول دي. د نوهار پیرسباغ د پلیدار فصلونو د سیړنې ادارې ډایرکټر احمد سید وایي چې دوی واقعي خبر دي او داسې تخمونه دوی سره شته او په نورو کار روان دی چې وخت په وخت بدلیدونکي حالاتو مقابله وکړي.
زه چې کوم خپل سائنسدانانو ته یا زه د خپل ټیم ته به چې کوم دی کنګریچولیشن ورکوم، زموږ سخت کالم چې کوم دی نو دوه قسمونه داسې دي چې هغه موږ د باراني دپاره هم لیکلي او د بخور ځمکې دپاره هم لیکلي. یو په سالم پاکستان کې په دویم نمبر راغلی دی، بل په شپږم نمبر راغلی دی.
په دې اداره کې په غنم جوارو باندې کار کیږي. د موسمی بدلون د اثراتو په حقله په پښتنه سیړنکار ډاکټر اقبال د جوارو په حقله اووی چې سخت کال په جوارو کې دا اثر ډیر لیدل شوی دی، چې وجه یې په وږي کې کمې دانې صرف د وچې ګرمۍ موسم په وجه دي، چې د کر پروازو کې به هم بدلون په کار وي.
د موجوده کلایمیټ چینج کوم حوالې سره موږ وایو چې دا موسمونو کې دا تغیر راځي، نو دې په وجه باندې موږ دا وایو چې دا خپل کر د دغه د مئی او د جون نه لږ ته کې لیټ کې نو خبرې د 15-20 جون نه چې والی تر جولای 31 پورې. بلکې
ګران اوریدونکو په دې باندې زمونږ دا پروګرام سرسره چیږي. زه محمد اکرام صاحب سنا اجازه.